چې څه کړي دي، هدف یې دا و چې د سربانو څخه دفاع وکړي او د هغوی خوندیتوب تضمین کړي. محکمې نن هغه په 40 کاله بند محکوم کړي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د ارجنټاین په پایتخت بونس ایرس کې یو پارک ته ولاړ سي چې د هغو کسانو په یاد جوړ سوی دی چې 40 کاله وړاندې په ارجنټاین کې د پوځي رژیم په دوران کې وژل سوي وه. اوباما ارجنټاین ته تللی دی. د ارجنټاین جمهور رئیس موریسو مارکیري نوی انتخاب سوی دی او هڅې کوي چې د امریکا او ارجنټاین ترمنځ روابط چې مخکې خراب و ښه کړي. اوباما په چهارشنبه د ارجنټاین د جمهور رئیس میلمه و. نن به اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما په بونس ایرس کې هغه پارک ته ولاړ سي چې د پوځي رژیم په دوران کې د وژل شویو کسانو په یاد جوړ سوی. د امریکا په پټو او محرم اسنادو کې چې په دې وروستیو کې خپره سوي دي، راغلي دي چې امریکا د ارجنټاین د پوځي رژیم ملاتړ کوي. دغه رژیم د 1980 کال څخه تر 1983 کال پورې د 10,000 کسانو د وژلو او ورکېدو مسؤلیت په غاړه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پر پروتونو علاوه د نن شپې د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د استعمال په حق لغږیږو. په دې باندې بحث کوو چې په خونځیو کې د انټرنیټ خدمات څنګه برابرې دي شي او د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ استعمال څه ګټې درلودلې شي. د خبرونه ملمانه د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپو او د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر سید مرجان زازه او د معلوماتي ټکنالوژي سیرونکو جاوید همدرد صاحب دي. د خبرونه کوربه روخان نورزاده. ورسره خبرونه ته ټلیفون وکي. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مسؤلینو ویلي دي چې د پاکستان نه د چرګانو واردولو د دوی په کاروبار باندې اغیزه کړې ده. ابراهیم رحیمی مونږ ته رپورت را لګولې ده.
سباندې 2000 چرګان دی وسالون په چیر په هغه ستره خونه کې ساتل کیږي چې د خوست مرکز د ګلزار کاسمې دی وی کلا دیننه جوړ شوی. د چرګانو د فارم د غستره خونه د تازه هوا او روښنایي لپاره ګڼ شمیر کړکۍ لري. شړکاندا باران ورېده. د فارم ټول کړکۍ په سي پردې پرته وي. د فارم دیننه مو یو ډول غاز لرونکي بوی احساس کړ چې سړی سړی سرخاوه. یو کس لګیا وو چرګانو ته دانه ورکوله.
پلل بس دا برنونه چې بیا پلل لګ مشکل دی. اسمنونه چې شنه بیا گزارا کی کڑکی بند وي نو بیا غاس پیدا کوي او کڑکی نه بند بیا سړه هوا رنه نو بیا د زکام اخلي.
د دې فارم مسؤل انجنیر حکیم علي شرافت وایي چې په خوست کې چرګوړو تولید نه لري نو ځکه تازه زګیدل چرګوړي له پاکستانه راوړي. خپل فارم کې میاش ساتي او بیا یې بازار ته عرضه کوي.
کورس کې په وال وخت کې چې کله چرګوړې وړو کوي دوا وخت ورکو حکامه کامه نو داسې مسلسل په ورځو ورځو بیا د دوی خوراکا زپکیږي. کله چې 15 ته ورسېږي دنه دلی مونږ څلور بجې خوراکا ورکو یا 15 بجې چې تقریبا بجې په بنیم زره کلدارې ده.
دا محل په خوست کې شاوخوا در نیم سوه د چرګانو د ساتنې فارمونه شته چې د مسؤلینو په وینا هر ورځ شاوخوا 15,000 د غوښې چرګان بازار ته عرضه کوي. انجینر حکیم مولی شرافت خپل چرګان د پاکستانی چرګانو په نسبت صحتمند بولي خو زیاتوي چې له پاکستانه د سوداګرو په وسیله د غوښې چرګانو راوړلو د دوی پر فارمونو منفي اغیز کړی.
نو حکومت نو جدي غوښتنه دادو چې هغه چرګوړي چې پاکستان نرسي تولیدي پاکستان د ګاټه پاکستان ته رسیږي کایګه په بندوالو کې موږ سره همکاري وکړي یو به موږ بازار جوړ شي بل به حال کو ته چرګوړه پر ځون قیمت تیر کړل شوی او خور غریب ته به هم چرګوړه رسیدلې.
په دې ولایت کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر محمد جلیل شاه امریکا غږ ته وویل چې د حکومت د همکارۍ په نتیجه کې پر خو سربیره د ځینو نورو ولایتونو اړتیا هم پوره کولای شي.
هر څوک غوړي او پرم جوړول پیوا میاش کې شي بیا غ جوړه پرمونه په لاس ورځو کې بیرته تیاریږي چې فعال شي او ان شاء الله چې خوشنا ډیر ولایت ته به مونږ دا چرګوړه ورسو هم به پاکستان نه 15 روپۍ ارزونه وي.
کسه هم د خوست دی ولی ویان د پاکستانی چرګانو دی واردولو د مخنیوي پاړه سونه ویل خو زیات اکړه چې د کارډیپ ماسه په مرسته باندې فارمونه په جوړېدو سره افغاني چرګان مناسب مارکیټ ولري. هغه وایي
کچیر ته موږ دغه فارمونه په نږدې وخت کې په عملی ډول سره جوړ او تطبیق کړو ان شاء الله چې لر نه د بیا به دغه چرګوړي په ډیر کم نرخ سره بازار ته ارزکی او کلچ پارزانه به سره خرته ارزشی بیا ان شاء الله د نور بهرنی هودنه د چرګوړو مخه هم نیول کیږي خلک بیا مجبور او مکلف دي چې د خپل هواد اصلي تولیدات چې هم د ناروغي څخه په امن کې او هم پارزانه قیمت وی هغه تر لاسه کړي
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د کارډیپ ماسی په همکارۍ په خوست کې د چرګوړو د تولید ساتنه او بازار ته د عرضې لپاره د ګڼ شمیر فارمونو جوړول په نظر کې لري کارډیف یو غیر دولتي اداره ده چې د بریتانیا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مالي همکارۍ د چرګانو د فارمونو چارې تنظیموي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د کاسازر پروژې تدارکي کارونه بشپړ شوي دي او ډېر زر به تخنیکی چاره هم پیل شي دغه وزارت نطاق وایي چې د کاسازر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میگاواټ برېښنا نه علاوه د کال څلويختو تر 500 میلیون ډالر عاید هم راشي د اوبو او انرژي د برخې کارپوهان وایي چې د کاسازر پروژه به منځنۍ آسیا د افغانستان لاري د جنوبی آسیا سره وصل کی چې دغه کار د افغانستان په اقتصاد او امنیت باندې مثبت تاثیر کولی شي تفصیل د محمد حدیث پردیس نووري
د کاسازر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي د روان زیږدیز کال د می په میاشت کې به تخنیکی چارې رسمن پیل شي د اوبو برېښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د کاسازر پروژې د تخنیکی چارو پرانیسته بعد د می د میاشتې په 24مه نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټه اخیستنې ته آماده شي خاغلی عظیمی وایي پر کاسازر پروژې یو میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي دا چې د کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
پروژه بسیار بزرگ منطقی است که
میتونه
ثبات سیاسی اقتصادی
دی وی یو لوی سیمایزه پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تامین کړي او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 50 میلیون ډالر د ترانزیت اوایت تر لاسه کړي خو باید له یادونه باسو چې دغه پروژه تخنیکی چاره درې کال وخت نیسی او د 2013 کال په پای کې به کاسازر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي
پروژه به
بهره برداری کامل سپرده خواهد شد. د کاسازر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسازر پروژه لالارې بالا قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټ برېښنا ولېږدوي. چې په کابل کې بعد 300 میگاواټ برېښنا لزیر میوروسته زر میگاواټ به د لغمان او ننګرهار لارې پیښور ته انتقال شي وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسازر پروژې بشپړول به د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوهان وایي کاسازر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د وصل یو ښه پیلامه کېدای شي د اوبو او انرژۍ د برخې کارپو ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسازر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي فاروق اعظم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کاسازر ټاپي او د ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی
په دې ډول پاکستان په یو اساسي یا ټول جنوبي آسیا د مرکزي آسیا سره په اقتصاد طریقه وتړو څو زموږ امنیت زمين کې د تخریبي رقابت په یو سالم او تعمیري رقابت بدل
د کاسازر او نورو پراختیایي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشټوالی خودل کیږي د ولسی جرګې غړی داود کلکانی هم نامنی د لوی پروژو په وړاندې وسره ننګونه یادوي خو وايي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتې دي او ممکن زیات امنیتي ستونزې ورته پیدا نشي
شاتک د پروگرام درنو وريدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسې د پنځم بهش په د او د شاتک په پروگرام کې ز روشان نورزه ساسره درنو وريدونکو د نن شپې د شاتک په پروگرام کې په دې خبر کې و چې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د استعمال څه گنجائش څه امکانات څه په دې باس کې و چې په شونځو کې د انټرنیټ خدمات څنګه برابر سي او د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ استعمال څه ګټې درلودای سي. درنو اوریدونکو په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې د معلوماتي ټکنالوژي د دوو کارپوهانو سره په مشخصه توګه په دې خبرې وکړو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ استعمال څه ګټه کوي او آیا په افغانستان کې د دې امکانات شته او شرایط برابر دي چې ټکنالوژي دې په درسته توګه د تعلیم په برخه کې استعمال شي. په دې هم خبرې کوو چې د افغانستان حکومت او په ځانګړې توګه د معرف وزارت باید څه وکړي چې لږ تر لږه په ښوونځیو کې د انټرنیټ سہولت برابر سي او انټرنیټ او ټکنالوژي د نصاب برخه سي. په دې خبرونه کې به د دوو کارپوهانو نظرونه واورو او په بل خبرونه کې به هڅه وکړو چې د معرف د وزارت یو چارواکي او یو یا څو ښوونکي هم میلمانه کړو چې په همدې موضوع د وزارت پلانونو او په نصاب کې د ټکنالوژي د شاملېدو په اړه زموږ سره خبرې وکړي. درنو اوریدونکو که چیرې غواړئ چې تاسو هم په دې پروګرام کې زموږ سره برخه واخلئ نو د پروګرام په جریان کې کولی شئ چې زموږ د ټلیفون شمیره ته چې 001-202-1499 د ټلیفون وکړي او یا هم که د افغانستان په شمیرې موږ ته ټلیفون کوئ نو 0190-00-01 باندې موږ ته ټلیفون کولی شئ او تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې هم خپل نظریات او خپل پښتنې زموږ سره مطرح کړئ او موږ به د میلمنو سره البته مطرح کړو. زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سي، ویو ای پښتو ته ولاړ سي او هلته د نن شپې د شاتک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه ولیکئ. موږ به خامخا شریکو او اوس به وګورو چې میلمانه را سره دي او که څنګه په پروګرام کې میلمانه را سره سید مرجان جازی صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر دی او همدارنګه دوی د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه هم دی چې زموږ سره په ډېر پروګرامو کې برخه اخیستې او زموږ همیشنی همکار دی او همدارنګه د معلوماتي ټکنالوژي څېړونکی جاوید همدرد صاحب هم را سره دی چې دوی هم همیشه زموږ سره همکاري کړې ده په پروګرامو کې را سره برخه اخیستې ده. جازی صاحب تاسو زما آواز اورئ؟
بلی نور زای صاحب زیرا آروم.
تشکر زازی صاحب و همدر صاحب تاسو څنګه زما آواز اورئ؟
بله سلامونه نور زای صاحب استاد غږ آروم.
تشکر همدر صاحب. تاسو خو مخکې هم د انټرنیټ د خدماتو په اړه باندې انټرنیټ ته د لاسرسي په اړه باندې په افغانستان کې تحقیقات کړي و او د 2014 کال په پای کې د سوال کېدل چې 4 میلیون افغانان انټرنیټ ته لاسرسي لري یا استعمالوي. دغه ارقام اوس څنګه دي؟ تر کومه اندازې پورې تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې انټرنیټ رشد کړی دی او څومره خلک ورته لاسرسی لري همدا اوس؟
سلام په وړاندې کولو سره سوال په جواب کې متاسفانه نوزای صاحب چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم کوم دقیق ارقام موجود نه دي د انټرنیټ کاروونکو، لا تر اوسه هم کوم تخمین چې کېږي هغه اوس هم د فکر کېږي چې په افغانستان کې 5 میلیونه کسان به انټرنیټ ته لاسرسی ولري. خو بیا هم زه تاکید کوم چې دا ارقام کوم دقیق یا رسمي ارقام نه دي، فقط د یوه یا د یوه ارزونې په اساس سره ویل کېږي 5 میلیونه کسان باید انټرنیټ ته لاسرسی ولري. او د دې ارقامو هغه زیربنا هم چې دا هغه دین اختر کیږي چې څومره کسان په موبایل باندې ډیټا یا د انټرنیټ خدماتو لاسرسی لري او هغه د ټلیفونو کې فعال دي.
بله. او همدرد صاحب دا به تاسو ول د ټلیفونو خبره وکړله، دا به برادبند یا په اصطلاح د لوړ کیفیت انټرنیټ به نه وي، یعنی داسې به چې خلک به ډیټا اخلي او بیا به استعمالي کیبل یا مثلا وایرلس چې دی هغه رقم انټرنیټ خو به په افغانستان کې ډېر تر اوسه پورې معموله نه وي؟
بله نه، متاسفانه نورزای صاحب د برادبند هغه په اصلي واقعي بڼه باندې چې کوم په نورو هیوادو کې استفاده کېږي په افغانستان کې برادبند انټرنیټ کنکټیویټي متاسفانه تر اوسه پورې موجوده نه ده. او هغه کوم خدمات چې د موبایل وسیلې د لارې ترلاسه کېږي هغه هم البته کیفیت یې ورځ تر بلې ښه کېږي، خو متاسفانه هغه 3G تر سطح پورې هم واقعي ډول د خدماتو په سطح باندې واقعي 3G هم نه دی. خو په تر په خو چې مثلا کڅارله څنګه کالا د مخه موږ چې هیڅ ویرګنا د انټرنیټي او مخابرات خدمات نه و نو به تر شوی دا پرمختګ شوی دی په دې باندې چې اوراس پر بری د خدمات به تر کې خو نه متاسفانه بارډان خدمات هغه واقعي باندې پر دروست په افغانستان کې ډیر معمول نه دي.
بله مننه کوم اساسونه ځاځي صاحب د ملي وحدت حکومت مشرانو تقریبا دواړو دا وعده کړې و چې دوی به ټکنالوژي ته انټرنیټ ته ډیر پام کوي. په خپل جمهور رئیس غنی دا په وار وار ویلي و چې انټرنیټ پر اوړي انټرنیټ بارزانه کیږي او دا وعده کړې وي. آیا فکر کوئ چې دومره وخت چې تیر سوی دی د نور وادو په څیر باندې په دې باندې عمل نه دی سوی او که چیرې فکر کوئ چې تر اوسه پورې لا نور موضوعات ډیر مهم دي او دې موضوع ته پام نه دی سوی یا دوی دغه فکر کوي چې دې موضوع ته دومره پام نه دی په کار اوس څنګه ارزوي په خپل د ملي وادت د حکومت پالیسی د ټکنالوژي د ودی د انټرنیټ د ودی په اړه باندې؟
د من نوځ دی سر اول خو ټول وخت ټول اوریدونکو د ستانه په تاسو تخنیکی همکاران زو ته سلامونه او نیک هیله. پښتانه په ځای ده ولی چې د حکومت دا پالیسی د انټرنیټ د خدماتو په وړاندې کولو کې ډېر مهم ده په افغانستان کې. ولی پرایویټ سکتور دی د هغوی د پالیسۍ نه بغیر دومره وده نشي ورکولی د انټرنیټ خدماتو ته. دغه حکومت رښتیا هم ډېرې وعدې ورکړې وې. نه تنها رښتیا مور هم ویلي وو چې دلته به ډېر پام کېږي. کله چې موږ د وزیر صاحب د مخابراتو هغه هم چې راغلونه هغه ویلي وو چې په اولنۍ څلور ورځو کې به د انټرنیټ د قیمتونه به ټیټېږي. خو متاسفانه هغه هېڅ هم تر اوسه پورې دا رقم لاسته راوړنې تر اوسه پورې نه دي شوي. د انټرنیټ کوم قیمتونه چې دي هغه خو هماغه سی دی لکه څنګه چې پروس کول وی دا غنه مخکې چې څنګه وو او کیفیت لکه څنګه چې همدار چې وی هغه خکېږي. خو دومره نه ده چې مثال مون زیات داتي ونه اخلو مکتبونه کې پانتونونه کې یا همداسې کوم شرکتونه دي هغوی ورنه ښې ګټې واخلي یا کومې ګټې چې نور نری ورنه اخلي. خو یو بل شی دی چې هغه د ډومین نیم نمونه دي لکه ډاټ کام یا ډاټ ای اف چې هغه په افغانستان کې استفاده کېږي. هغه په خپله انټرنیټ نه دی خو هلته دا هغه ځای دی چېرته چې ویب پاڼې ساتل کېږي. د هغه قیمت البته لوړ شوی دی په افغانستان کې. دا مخکې د ډاټ ای اف قیمت مخکې $50 وه. د کالګوس هغه بعض خلک چې $50 دی بعض خلک چې هغه شپېتو ته جک شوی دی. خو دا معلومات وزارت مخابرات سم نشي ورکولی خلکو ته چې دا قیمت څومره دی. نو دله معلومېږي چې د دولت کوم هغسې نیت نشته د قیمت د ټیټولو دپاره یا د کیفیت د لوړولو دپاره کوم داسې عمل تېرو دولسو میاشتو کښې نه ده شوی او داسې کوم کار نه ده شوی چې موږ ویی چې رښتیا هم په دغه کوم انټرنیټ خدمات چې کومې کمپنۍ ورکوي په هغه وزارت یا اترا یا کوم بل اداره چې هغوی دونې نظارت کوي چې هغوی د کمپنۍ ته یا د شرکتونو ته یلي وي چې خپل کیفیت مو لوړ کړي یا خدمات چې کوم لکه څنګه چې همدر صاحب وویل چې کوم 3G دی هغه رښتیا هم 3G کوي نه چې د 3G په نامه کوم 2G یا کوم بل څه ورکوي خو پیسې بیا هماغه د 3G اخلو. نو رښتیا هم مشکلات دلته نه تنها دي حکومت د نظارت نه علاوه دلته د قیمت او دلته د کیفیت او دغه ټول مشکلات دلته شته دي. او زه غواړم چې د خلکو توجه ته وګرځوم چې دغه مسلې ډېرې زیاتې غټې مسلې دي. د انټرنیټ خدمات چې خلکو ته ورکولو دپاره بیا دغه لکه څنګه چې اول کښې تاسو وویل چې دا خلک 4 میلیونه یا 3 میلیونه وو یو څو کاله مخکې دا ولې زیاتېږي نه یا ولې هغه خلکو ته اوس انټرنیټ خدمات نه ورسېږي چې هغه د کابل ولایت نه د باندې دي. خو هغه ټول سکتورونه همدغه دي چې دلته قیمت او کیفیت ډېر مهم شیونه دي چې هغه پاسلی اندازه کې نه مهیا کې
خلکو ته. بله ډېر مننه کومه همدرد صاحب. څه فکر کوي چې هغه مهم هغه اصلي مشکلات په دغه لار کې څه دي؟ ولې په افغانستان کې انټرنیټ د خلکو البته ځینو اوریدونکو لیکل چې ضعیفه دی ځینو اوریدونکو ویل چې انټرنیټ نشته په ولایتو کې اصلي عمده علت څه دی؟ آیا په پالیسی کې مشکل سته او که چیرې موږ تاسو هغه زیربناوي چې باید ولرو هغه نه لرو؟
بله میرویس صاحب محترم، اصلا انټرنیټ یا د یو ملک کې د ډیټا خدمات یا مخابراتي خدمات افغان هغه اولین ضرورت هغه زیربنا ده. او افغانستان په تېرو څوارلس کالو کې 2002 کالونه په دې خوا اول اولویت زیربنا جوړول و چې طبعاً ټول تمرکز او توجه همدغه ته ورکړل شوی وه، او تر ډېره حده پورې زیربنا جوړه شوې ده که د دولت په خوا وي چې د فایبر اپټیک دغه حلقوي حلقه چې د ټول ملک کې او یا د مخصوصا د خصوصي شرکتو د خوانه یوه ډېره ښه زیربنا جوړه شوې ده.
بله،
نو زه فکر کوم چې اول خو دیارلس څوارلس کاله یو ډېر اوږد مهال نه دی. نورو هېوادو کې هم تجربه ده ښودلې ده چې دا یو ډېر زیات مداخله ده چې تاسو پوه شان ور سره هغه ته لاسرسی پیدا کوي. ډېر زیات تمرکز دیارلس څوارلس کالو کې محتوا ته وي، خو د دې په څنګ کې دا هم باید یو واقعیت دی چې متاسفانه ډېرې واضح شفافې او پراخې تګلارې او پالیسیانې هم د دولت خوانه پرې متاسفانه دیارلس څوارلس کالو کې د سکتور پرمختګ سره موازی نه دي معرفي شي او نه یې تربیت شي. مثلا که تاسو د مخابرات قانون ته وګورئ، د تر اوسه پورې هم د 2015 کال قانون تربیتېږي مخابرات سکتور کې، د انټرنیټ پالیسي د 2003 کال نه راپدې خوا تجدید نظر نه وي پکې شوی، د آی سی ټي قانون تقریبا زه فکر کوم چې اته کاله کېږي چې په مسودې شکل سره تر اوسه پورې بیا کتنه نه ده ورته شوې، د پالیسۍ قوانینو تګلارې هم مشکلات وو. خو تر ټولو عمده مشکل میرزای صاحب د امنیت مشکل دی.
بله،
چې هغه نه تنها زیربنا ته بلکې د خدماتو پرمختګ او خدماتو ښه کېدو باندې ډېر ډېر زیات اثر لري. مثلا تر اوسه پورې هم متاسفانه په افغانستان کې یو عمده دلیل د انټرنیټ خدماتو د نه ښه کېدو امنیتي مشکلات دي. مثلا تاسو به اورئ د رسنیو له لارې چې وختن په وختن مثلا د اتصالاتو زیربناوي، د مخابراتي زیربناوي یا د شبکو زیربناوي د امنیتي ستونزو له امله صدمه ویني او هغه تخریبېږي، چې د هغه جوړول په خپله یو ستونزمن کار دی. بله خبره دا ده چې متاسفانه په دې تېرو کالو کې ډېر زیات تمرکز په افغانستان کې کمیت ته شوی دی او کیفیت ته متاسفانه توجه دومره زیاته نه ده شوې. او لکه څنګه چې مخکې جاوید صاحب اشاره ورته وکړه، د نظارت او د خدماتو تنظیم ظرفیت متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې هم په دې برخه کې د ودې او پرمختګ ضرورت شته چې د خدماتو نه سمه څارنه او د خدماتو کیفیت نه څارنه مثلا تر اوسه پورې نه ده شوې. اگر چې د مارکیټ په لحاظ خدمات په یوه نامه او په بل نامه عرضه کېږي او کاروونکو ته په هغه نامه سره خرڅول کېږي، خو متاسفانه هغه کیفیت تضمین تر اوسه پورې هم په افغانستان کې د اړوندو ادارو لخوا ستونزې لري. او بله خبره دا ده چې متاسفانه دغه اولویتونه یا پرایورټیز چې ورته وایي متاسفانه زه فکر کوم چې مشکل لري. مثلا تر اوسه پورې هم زموږ انټرنیټ لکه ډېر نور سکتورونه وارداتي باندې لري، موږ تر اوسه پورې هم د انټرنیټ هغه نړیوالې شبکې ته مستقیم لاسرسی نه لرو. یو ملي انټرنیټ اکسچینج چې زه فکر کوم چې باید یو د دولت د اولویتو څخه وایي هغه تر اوسه پورې هم موجود نه دی. یعنی عادیترین ترافیک یو ایمیل چې تاسو د کابل د یوې کوڅې نه یا د یوه سړک نه بل سړک ته لېږئ هغه تقریبا نیمه نړۍ ترافیکي مزل کوي او نیمه نړۍ کې سفر کوي چې تر څو د بلې کوڅې ته یا د بل سړک ته راشي. چې دغه ټول شیان باید شوي دي. مثلا چې متاسفانه خدماتو کیفیت لا تر اوسه هم ستونزمن واوسي په افغانستان.
بله، ډېره مننه کوم. یعنی تاسو وایاست په عمومي توګه په پالیسیو کې هم مشکلات شته، په قوانینو کې هم شته، و په خپله تر یو حده پورې امنیتي ستونزې هم شته، و او په زیربناوو کې د پرچی امنیتي ستونزې چې وسی زیربناوي هغه رقم چې واده باید وکړي هغه رقم چې باید وساتل سی هغه نه ساتل کېدلی. پار صورت زبدرونه اوریدونکو ته وایم چې دوی د آشنا ټیک پروګرام اوري. د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د استعمال په اړه باندې خبر کوو. په دې باندې خبر کوو چې په ښوونځیو کې د انټرنیټ خدمات څنګه برابر سي او د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ څخه څنګه ګټه اخیستل کېدای سي. که چیرې تاسو غواړئ په پروګرام کې زموږ سره برخه واخلئ نو زموږ د ټلیفون شمیره د 202-819-1314 هم دا اوس موږ ته ټلیفون کولی سي او په پروګرام کې میلمانه را سره د معلوماتي ټکنالوژي د برخه کارپوه د معلوماتي ټکنالوژي د مسلکي کسان د ملي ټولنې مشر سید مرجان زادزی صاحب دی او همدارنګه د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکی جاوید همدرد صاحب چې زموږ سره همیشه همکاري کړې دوی دواړه را سره دي د دوی نظریات به واخلو وګورو چې زموږ سره په ټلیفون کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه کوم نظر لري ډېر لاندې مطرح کړئ.
مرزا سلامونه مې ومه نه فضل هادي وردګ هم د کابل نستو سپلاین کې
مهرباني وکړئ وردګ صاحب پښتنه لري
دا د امدار صاحب نه مو دا پښتنه ده دغه انټرنیټ ضعیف علي په افغانستان کې بلې دغه مصرف زیات پیدا سو وجده.
بله ډیر مننه کوم وردګ صاحب چې ټلیفون مو کړی وو. زب د همدرد صاحب نو دغه پښتنه وکم. البته زموږ یو بل اوریدونکي زبی ولا روان په نامه باندې دوی ویل دي چې زه د خاک جبار د ولسوالۍ ما او دلته کوم مکتب کې انټرنیټ وای نسته او انټرنیټ کارم نه کوي او سوال دا دی چې انټرنیټ ولې ضعیف دی. همدرد صاحب یو خو ولې ضعیف دی او بل ولې قیمتونه دومره لوړ دي. البته په دې باندې تاسو د مخم پروګرامو کې خبرې کړې دي خو ډېر لنډ زموږ اوریدونکو ته جواب ورکړي.
بله د انټرنیټ خدماتو ضعیفوالی یا سرعت متاسفانه مرزصاحب او همدغه رنګه قیمتونه د دې عمده دلایل یو خو مخکې ما اشاره ورته وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم زموږ محلي انټرنیټ یا شبکوي ارتباط او نړیوالې کرښې ته وصل کېدل ټول وارداتي بڼه لري. موږ باید د نورو هیوادونو انټرنیټ کرښې ته نړیوالې کرښې ته اتصال باید وکړو په پیسو سره او طبعاً که غیر تجارتی بنا لري چې متاسفانه په افغانستان کې یو ډیر شدید ضرر دی ته چې موږ خپل ملي اکسچینج ولرو چې حد اقل هغه محلي ترافیک چې دی د ډیټا یا انټرنیټ هغه په خپله د افغانستان په جغرافیا کې تبادله شي او چې دغه په خپله نه تنها په سرعت بلکې په قیمت باندې نه تسهیل وي. او بل متاسفانه چې تر اوسه پورې افغانستان کومه فزیکی زیربنا چې په افغانستان کې موجوده ده د فایبر اپټیک کیبل هغه تر اوسه پورې هم متاسفانه دولت په انحصار کې پاتې دی او بل کومه داسې بدیله فزیکی زیربنا موجوده نه ده د انټرنیټ ترافیک په وارداتو.
یعنی تاسو وایئ چې د دولت په انحصار کې پاتې دی او دوی ورڅخه پوره ګټه نه شي اخیستلی؟
طبعا د دولت په انحصار کې یو خو هغه د دې ساتنه مراقبت او په وخت سره د خو خدمات ارزه متاسفانه چې دولتي خدمات دا په ټول نړۍ کې ثابت شوي دي چې ستونزې لري مشکلات لري مثلا دې ته رسیدګي نظارت دې څخه او د هغه انصاري باندې چې حکومت باندې سره دوی بازار ته ارزه کوي دغه په خپله ستونزمن کار دی. او شخصي شرکتونه چې کوم انټرنیټ راوړي متاسفانه هغه په ډېر ځای کې مختلفې ټکنالوژي سره په استفاده سره چې اکثره ځای کې ډي سي می ټکنالوژي دي یا پوینټ ټو پوینټ ورته وایي دا خپل د انټرنیټ په سرعت کې مشتات وردی یا مثلا کډیر ساتلایت دلاره انټرنیټ کنیکټیویټی اتصال برابروي نو هغه ډلې چې ورته وایي یا د انټرنیټ شبکو کې چې کومه وقفه راځي دا په خپل په خدمات په سرعت باندې او هم په قیمت باندې.
بله یعنی هم در سب تاسو وایست چې تخنیکی ستونزې هم سته و ترڅنګ د دولت پالیسی چې دی هغه هم د نن ورځې د احوالو یا مثلا د نن ورځې د شرایطو سره برابر نه دی او دا باید تغییر وکړي دغه سی به وایس.
بله بله طبعا متاسفانه چې ما مخکې هم شرایط کوکر چې قوانین پالیسیان چې کوم نافذان قوانین پالیسیان د مخابرات په اړه هغه متاسفانه تر وخت تیری دی ډیر ځات کله نشي چې د تعزیر نظر نه شوی او کوم تکاملي سایر چې په دې برخه کې د مخابراتو او د انټرنیټ د زیربناو بخش کې په قسمت کې شوی دی پالیسیان او قوانین د هغه سره متاسفانه مطابقت او اندام نه وګورئ.
بله
جدی
تجزیه نظر ته مننه کوم همدرد صاحب. ځاځي صاحب د مکتبونو په باره کې د ښوونځي په باره کې خبر وکړو، آیا فکر کوئ چې دا اوس شدی چې دولت خپل په لومړیتوبو کې خپل په ولوتیو کې دا خبره راولي چې مکتبونو ته باید لږ تر لږه باید انټرنیټ خو ورته برابر سي؟ او دغه سیمه تیر اونۍ ما د بهیج صاحب سره پروګرام درلودی، هغوی دا خبره وکړله چې د کمپیوټر زده کړه د انټرنیټ زده کړه باید په نصاب کې داخل سي، او ځوانانو ته دا توصیه هم وکړله چې باید دوی ټیکنالوژي زده کړي، د ټیکنالوژي سره ځانونه بلد کړي. آیا فکر نه کوئ چې دولت باید دغه خپل لومړیتوب وټاکي چې ښوونځیو ته انټرنیټ مساعد کړي، برابرې کړي په هر طریقه چې وسی؟
او ولینا بیخی لکه دته خو ارتیا شته په افغانستان کې چې نه تنها موږ ماشومان د کار دي په مکتبونو کې د سہولت ولري چې هلته انټرنیټ وي، په انټرنیټ کې بیا دوی کولی شي چې نوره زده کړې وکړي. ایو خو د انټرنیټ دا راغته ده، دویمه ګټه لکه چې تاسو ویچی اوس په کار دي چې نن سبا ماشومان په کار دي چې دا پروګرامینګ سره کوډینګ سره دا ټکنالوژي سره ځان بلد کی ولی شي آینده چې کوم ټیکنالوژي را روانه ده یا کوم وخت را روان دی هغه کې به هر څه په انټرنیټ سره تړلی وي. او خلک دایې ماشومان دي دا ځوانان دي هغوی په کار دي چې کمپیوټر سره دومره بران دي چې هغوی خپل پروګرامینګ پکې وکړی شي، خپل لکه ماشین ته وایي چې پروګرام
بله. زاده صاحب آواز مو یو لږ خراب سونه پوجم، ولي که د خپل موقعیت یو لږ تغییر ورکړي؟
مخاوس او سیده
و شسو. بله و مهرباني.
نو رښتیا هم دته ضرورت شته چې په خوندای کې د انټرنیټ سہولت ورکړي شي، او زه خدام یې انشاءالله وړیا یې ورکړي شي. دا خو یو به خدای انشاءالله دا سہولت کوي یا نه وي، بیا به مکتب په قیمت ورکی وی کا دولت دی حکومت دا قیمت پیسې ورکی یا کو دا شرکتونه به ورکی. خو خو بدای شي دا سہولت په خوندای ته پانتونونه ته او څومره چې دا لوړ زکړی داری دې ټوله ته وړیا ورته مهیا شي. یو مشکل چې وینم نو دا ته یو مثال لاندې ورکم. څو میاشتې مخکې موږ وختل چې د انټرنیټ په وسیله موږ یو څه ټریننګ پروګرامونه د کابل پنتون سره جوړ کړو، خو هغه متاسفانه موږ نه کړای شو. هغه ځکه چې دلته دوه غټې ستونزې وې، یو د برق ستونزه وه او یو زموږ د انټرنیټ ستونزه وه. لکه موږ ډېر په اسانه کولی شول چې موږ په دوبی کې یا په اردن کې یا مصر کې موږ یو څه ادارو سره اړیکې وې، نو موږ هغوی سره د هغوی کوم زده کړې دي چې هغوی دلته موږ ته زموږ ځوانانو سره شریکې کړي. خو د انټرنیټ نشتون یا د انټرنیټ د کیفیت د دومره ټیټ و چې هغه د لاسه موږ نشو کولی چې یو ساعت یا دوه ساعت یا درې ساعت یو پروګرام موږ ته د انټرنیټ په وسیله دا جوړ کړو. او هلته برق هم ډېر غټ مشکل ده چې هغه هم کمی نو دا مشکلات دی شته. دی دا مشکل که یو کابل پنتون چې هغه کابل دی افغانستان دی پایتخت دی او ټول کې غټ پنتون ده، هغه دا مشکلات ویني، نو موږ د نورو پنتونونو او بیا پاتې خو ښوونځي دي او نورې ادارې دي، هغوی کې خو دا مشکلات زه فکر نه کوم چې داسې لنډ وخت کې به زه افغانستان کې وګورم.
بله مننه کوم. همدرد صاحب، ډېر داسې پروګرامونه شروع شول په افغانستان کې، مثلا د ولسوالیو تړل، ولسوالیو ته د مخابراتو خدمات برابرول، یا داسې مثلا ځینې نور داسې پروژې وي لکه یو ماشوم یو کمپیوټر. آیا فکر کوئ چې داسې پروژې موافق وي؟ او آیا فکر کوئ چې دغه سي فیصله پالیسي باید ترسي وای چې مکتبونه باید اول لومړیتوب ورکول سي، وای تر دې پر ځای چې مثلا د ولسوالیو خبره کیږي، د کلو خبره کیږي؟ ساس په نظر باندې د تحقیقات چې مو کړی دي د تعلیم په برخه کې، څنګه کېدای سي چې د انټرنیټ څخه د ټکنالوژي څخه زموږ ماشومانو د رقم شوون کې چې دي هغه پوره ورڅ ګټه واخلي؟
بله مانان زه کوم ځای ته زه معلومات لرم. مزرته متاسفانه په افغانستان کې اکثریت پروګرامونه کاغذ نړیوال ادارو لخوا تدبیر شوی یا د افغانستان دولت په خاطر شي متاسفانه د هغه حجم او د عدد ساحه متاسفانه محدود وي همیشه کله چې تاسو غواړئ په یو هیواد کې په ملي سطح باندې یو تغییر وارد کړئ هغه یو ملي تګلارې ته ضرورت لري او دا شان باندې یو ملي تګلارې د یو ملي لیډر په چوکاټ کې ترسره شي چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې هم په افغانستان کې یو ملي تګلار د دې لپاره مثلا نه لرو چې موږ څنګه وکولای شو چې خپلې تعلیمي ادارې په همدغه موضوع باندې موږ غږیږو د یوویشتمې پېړۍ د ضرورتونو سره سمون ورکړو او عیار یې کړو مثلا نو اوس تاسو خبره وکړه مکتبو کې زما په نظر مرزای صاحب تنها د کمپیوټرو برابرول یا انټرنیټ دا هغه زه فکر کوم چې اسانه برخه ده هغه تخنیکي هر څه وګوره دومره مشکله نه وي لکه تر کومه ځایه پورې چې هغه ملي یا هغه پالیسي مهمه ده مثلا تاسو که اوس په یو سند کې یا په یو مکتب کې کمپیوټر وهم لرئ تر ټولو مهمه دا ده چې اول تاسو باید په تعلیمي نصاب کې داسې برنامې د یو ملي تګلارې تر چتر لاندې ولرئ چې هغه مفیده وي دوهمه خبر دا چې مثلا محتوا ډېره زیاته مهمه ده دا اوس که تاسو مثلا یو کمپیوټر په یو سن کې کښېږئ یا په یو مکتب کې کمپیوټرونه فزیکي کښې موږ د یو انټرنیټ سره واخلم کوي تاسو نه شئ کولی چې د اول ټولګي یا دوهم درېیم تر دولسمه پورې متعلمین توقع لري چې هغه په انګریزي ژبه باندې تحقیقات وکړي یا مطالعات لاسرسی ولري تاسو باید هغو ته په ملي ژبه باندې مطالعه برابره کړئ چې دغه یو ماشوم یو کمپیوټر یو پروژه وه ون لپټاپ پر چایلد هغې غټ مشکل عمده مشکل دا نه و چې کمپیوټر عمده مشکل د مطالعا و کله چې هغه ماشومان ته دا کمپیوټرونه په لاس کښې ورکړل شول په دوهمه درېیمه ورځ هغه ماشومان طبعاً کنجکاو وي هغه محتوا چې په هغه کښې وه په ملي ژبه باندې پښتو دري باندې هغه ټول دوی ولیدل او خسته کن شول ورته او تاسو د یو ماشوم نه تاسو دا توقع نه شي درلودی چې هغه په انګریزي ژبه باندې محتوا ته لاسرسی ولري د محتوا ایجاد یا کانټنټ چې ورته وایي مفید برنامې چې ماشومان مثلا وکولی شي د هغو سره بوخت شي او د هغو نه ګټه واخلي د ملي تعلیمي نصاب ته یو بیا کتنه او دا ټول د یو ملي پالیسۍ په چوکاټ کې چې مثلا هغه ډیجیټل ډیوایس چې ورته وایي ډیجیټلي خلا چې ورته هغې د راکمولو په برخه کې یو ملي هڅې ته ضرورت لري
بل یعنې تاسو وایاست چې
افغانستان په حکومتي ادارو کې د سمون نشتون د تخنیکي ظرفیت مثلا عدم د توازن دا شیان باید کرویلي دي چې متاسفانه دغه برنامې ډېرې مفیدې ونه ویسي
بله یعنی تاسو وایئ چې یوه جامع پالیسی باید موجوده وسی چې نه یوازې دا چې د ټکنالوژي په اړه باندې بحث وکړي بلکې د محتویاتو په اړه باندې په تخنیکي اړخونو باندې د مراقبت په اړه باندې او د منیجمنت په اړه باندې په دې ټولو شیانو باندې باید فکر وسی که چیرې مکتبونو ته انټرنیټ لاسرسی ورکول کیږي یا مکتبونو ته انټرنیټ وړل کیږي نو دا ټول شیان باید په پام کې ونیول سي په نصاب کې باید څنګه مثلا شامل سي ځاځی صاحب څه فکر کوئ چې د معارف وزارت دغه شي ته لومړیتوب ورکوي د ټکنالوژي ودې ته د ټکنالوژي زده کړې ته په افغانستان کې آیا فکر کوئ چې زموږ تاسو د معارف وزارت تر اوسه پورې دومره په دې برخه کې کار نه دی کړی یا تر اوسه پورې ځینې نور داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوب لري او دا وروسته راځي یعنی څنګه کېدای شي چې د معارف وزارت په دغه برخه کې لا نوره توجه وکړي ډېره توجه وکړي او لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل دا ټولو مسایل په پام کې ونیسي او بیا منظمه یو جامع ستراتیژي جوړه کړي
د معارف وزارت په هکله یا هغوی پالیسي په هکله به زه معلومات نه لرم خو هغوی کولی شي لکه څنګه چې همدرد صاحب وایي د محتویات جوړولو کې یو پلان جوړ کړي که پالیسي نشته د انټرنیټ خدمات وړاندې کولو کې یا د انټرنیټ خدمات په خپله د هغوی کیفیت دومره ټیټ دی تر څو چې دا جګېږي لوړېږي او ښه کېږي نو تر هغې پورې هغه ډیجیټل کانټنټ چې موږ ورته یا ډیجیټل محتویات چې څنګه همدار صاحب اشاره ورته وکړه د هغوی جوړولو کښې د دې هم انټرنیټ ته دومره خاص به ضرورت نه وي هغه په کمپیوټر کښې هم دوی کولی شي چې جوړې کړي تر څو چې هغه انټرنیټ خدمات دوی ته ورسېږي بیا دا وزارت معارف بیا هغه محتویات د انټرنیټ په وسیله په کابل نه علاوه نور ولایتونو کې او کلو ته دا ورسوي. فکر نه کوم چې دا رقم ته کوم کار به شوی وي، ولې چې په همدغه مارکیټ کې مونږ ناست یو وینو یې دا رقم که ډیجیټل کوم کانټینټ یا مطالعات که جوړ شوی وای نو په فیسبوک کې یا یوټیوب کې به خامخا یو بل سره شریک کړي وای. او هلته هم که شریک شي نو خلک ورته یو څه نه څه استفاده ورنهاخیستلی شي.
یعنی داسې فردی کارونه سوی دی، بعضی افراد و ځینې کارونه کړی دی، مګر داسې منظمه نه دی سوی چې څنګه چې تاسو ویله چې مثلا داسې محتویات دي په انټرنیټ کې، په یوټیوب کې، په نورو رسنیو کې خپاره سي چې هغه دي د شاګردانو په درد وخوري، هغه دي مثلا ماشومان بوخت وساتي. منظمه کار یعنی نه دی سوی.
بله، د سینې فرا دي کار شوی دی، لکه هم دولت په بل عموم دی خارجی کومې ادارې چې دي یا انټرنیشنل اورګنایزیشن چې موږ ورته دی هغه په هڅو باندې مخکې روان دي. موږ وزارتونه په خپل کوم پالیسي، په خپل کوم نظر، په خپل کوم نوښت نه لري، لکه د څو وخت مخکې ما اشاره ورته کړې وه. اکه هغه معرف وزارت دی که مالیه وزارت دی که مخابراتو وزارت دی، هغوی ځانته خپل کوم پالیسي نه لري. موږ د پالیسي یا غټ مشکل چې دی هغه افراد دي، موږ افرادو کې دا مشکل دی چې هغوی هغه پالیسي نه جوړولی شي او نه بیا هغه تطبیق ولشي. هغه مونږ ته کومه پالیسی مونږ ته کومه راکړل شوی وي، لکه امدر سره ورته اشاره وکړه د زړه درې کې او پنځه کې هغه مونږ ته چاره کړې وي. او هغه مونږ په ډرافت حالت کې دي، هغه مونږ سپورې تطبیق کړي نه دیولې شي، هغه مونږ پیږو نه چې دا څه دي، مونږ سره مغزه نه خلاصېږي. نو کله چې مونږ سره مغزه نه خلاصېږي نو هغه مونږ تطبیق څنګه کوو؟ او بیا هغه بیا وایي چې بیا دویم ورژن یا نور نه وخت پکې څنګه راولو؟ نو دلته موږ غاټ مشکل دی، موږ د افرادو دی چې هغه یو ډیرو محدود خلکو ځان ته نیولی دی او ټینګ نیولی دی. زه ځانې افغانستان کې دغه رقم افراد نشته چې هغه په دغه رقم ته پالیسي جوړې کړي او دغه رقم ته پالیسي بیا هغه تطبیق کړي. لکه همدار صاحب غوندې ډېر ځوانان دلته دي چې هغوی دا کار ډېر په اسانه او ډېر زر کولی شي، او دا کار دوی 2015 کې هم کولی شي. همدار صاحب وایي چې دیارلس کاله تېر شول، دا کارونه ډېر څه شوي دي، ډېر پرمختګ شوی دی په افغانستان کې. خو زه یم چې اوس په 2014 کې مونږ چیک ولې شو، مونږ په 2015 کې کوم کارونه دي چې هغه ونه کړی شولې؟ مونږ هغه لاست اپورچونیټی چې ورته یې چې مونږ لاس نه لاړل، مونږ هغه څومره میلیونه ډالر مصرف کړل، خو مونږ بیا هم هغه دې ته ونه رسېدو چې په کار ده چې رواندا په 2015 کال کې دی یا کوسوو په 2014 کال کې دی. افغانستان ولې په هغه حالت کې نه دی؟ او هلته هم جنګ تېر شوی، افغانستان کې هم جنګ تېر شوی دی. نو دغه چې دغه رقم ملکونو سره چې ځان مونږ مقایسه کړو، بیا مونږ کېږو چې ولا دلته
بله ډېره مننه کوم ځاځي صاحب. درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې تاسو د آشنا ټیک پروګرام اورئ. د آشنا ټیک د میاشتې په پروګرام کې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د استعمال په اړه باندې خبرې کوو. په پروګرام کې میلمانه راسره د معلوماتي ټیکنالوژي د مسلکي کسانو د ملي ټولنې مشر سید مرجان ځاځي صاحب او د معلوماتي ټیکنالوژي څېړونکی جاوید همدرد صاحب دی. تاسو کولی شئ چې همدا اوس موږ ته ټلیفون وکړئ. موږ تقریبا د 3 دقیقې نورې هم لرو. که چیرې غواړئ زموږ په پروګرام کې په مستقیمه توګه برخه واخلئ نو زموږ د ټلیفون شمیره د 001-202-419-1-14. ګورو په اولان کې زه فکر کوم یو څوک ستا تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ یا پوښتنه که کوم نظر لري مطرح کړئ. وعلیکم السلام، کشمیر خان صاحب یاست؟ و سم راځي، مهرباني وکړئ پوښتنه لرئ؟
هغه کسان چې معلولین او یا معیوبین او هغه غواړي چې زده کړې په پام کې ولري، مثلا زده کړه وکړي، نو د هغو په باره کې تاسې په نظر کې څه نیولې دي چې هغه هغو ته د انټرنیټ وسایل برابر کړي یا مثلا ورسره څه کومک وکړي؟ ما دا یوه پوښتنه وه.
بله، مننه کوم کشمیر خان صاحب چې ټلیفون مو کړی و. وبګورو چې بل څوک ستا او کڅنګه زه فکر کوم په ټلیفون کې څه مشکل ستا. دوام لاین ته به اوس پلار سو وبګورو چې دا ځلې څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، دارا جو دی مړه کا.
زه اشوق لا غيغم
بله مهربانی پوښتنه مو وکړئ
کوم پنځم نمبر کېم
نه انټر شاشه خلاص صاحب مهربانی وکړئ
ښه هم پوښتنه مې دا وروره چې دا انټرنیټ چې په څوک په وی کابل کې وظیفه کې شو ورته پېږی
بله ډیر مننه کوم دوی د وظیفې پښتنه وکړه هم در صاحب ډیر کم وخت لرو صرف 15 دقیقې وخت لرو راځي په دې باندې خبر وکړو چې په افغانستان کې خو داسې ډیر پېسله په ټولنه کې داسې ډیر ګروپونه ست داسې ډیر خلک ست چې هغه ډیر کومک ته ضرورت لري مثلا کشمیر خان صاحب د معلولینو خبره وکړه آیا کې داسې چې د ټکنالوژي لاري یا مثلا د انټرنیټ لاري د دوی سره مرسته وسی ترڅو چې دوی د نورو د ټولن د نورو غړو په شان باندې خپل درسونه او خپل مصروفیتونه مخته یوسي او د کار پیدا کولو څه داسې مارکیټ سته او کچیر مشتاسو خالي د ټکنالوژي په اړه خبر کوو او په دې باندې خبر نه کوو چې یو څوک ټکنالوژي زده وسی هغه کار پیدا کولی سي او کڅنګه مهرباني وکړئ ډیر کم وخت لرو
بله بله طبعا مرزایت محترم به تکنولوژی و عمده گت عمده قده چی اغا انسانان تا موازی او مساوی فرصتون برابر که ترسو دی مفید طولان لغری پسپس سرا و طولان که برقا واخلی طبعا که نوری وادوی که مکنم مثال دیدلی دی چی تکنولوژی هم زمینه بسایده کرده چې کسان په محدودیت یا معلولیت لرلو په سربېره دوی کولی شي د یو فعال غړي په اساس سره د ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ټولنه کې کار وکړي متاسفانه په افغانستان کې متمخکې چې ما اشاره ورته وکړه زموږ دغه اولویتونه یو څه فرق لري او څو ادارې په افغانستان کې د معلولینو د مرستې په اکلا کار کې متاسفانه هغه د هغو اولویتونه یا اولویتونه تر اوسه پورې هم هغه ځای ته نه دي رسېدلي چې په ټکنالوژۍ په برخه کې څه سهولتونه تر کومه ځایه زه خبر یم برابر کړي او د دې دوام میلمه د دوام
استاذ
زه فکر کوم چې بله په افغانستان کې د وظیفې په مارکیټ کې یوه برخه چې هغه ډیر ضرورت ورته شته او د کار ډیره زمینه مساعده ده هغه کسانو ته چې هغه ټکنالوژي په برخه کې تخصص لري او په دې برخه کې هغوی زده کړې کړي دي دې ته تر اوسه پورې هم ډیر ضرورت شته او زه فکر کوم یو د هغو څانګو څخه چې د وظیفې په مارکیټ کې هغه تر اوسه پورې هم ډیره ښه روانه ده او ضرورت ورته شته هغه ټکنالوژي متخصصین دي
بله ډیر مننه کوم همدرد صاحب ځاځي صاحب په پای کې راځي ساس نه پوښتنه وکړو کچیرې تاسو ته وویل سي مثلا کچیر تاسو ته حکومت وایي چې موږ ته مشوره راکړه چې څنګه کېدای سي چې ښوونځیو ته متعلمینو ته انټرنیټ برابر سي ټکنالوژي د زده کړې زمينه ورته برابر سي نو تاسو به د کوم ځای څخه شروع کړئ
اول خدای نه دا پښتنه کې دې چې هغه هیڅ ونه کی هم دومره مینا د افغانستان سره زموږ د وزارت کې کوم کارکونکي دی هغه کاش چې لاره لای چې هغه د خپل د کوم رج ځوانان دلته او د څومره تجربه چې افغانستان کې دلته کابل کې نه پراته ده چې دوی نه استفاده واخلي او دا رقم ته مشوره ورنه واخلي او په غوښته مشوره په مطابق کار وړاندې ورشي تاسو مختلف په مطابق او د اندر څه چې هغه مخکې د انټرنیټ ایکسچینج خبره وکړه په همدغه موضوعات موږ ډېر زیاتې مشورې ورکړي دولت ته یو ځل کې نه دوه ځل کې نه په پنځو ځایونو کې موږ کوشش کړی دی موږ ادارې او موږ په خپله مو همدر څه به همدغه موږ یو څه ځوان چې نور یو چې موږ په حکومت د دغه په ارزښت پوه کړو د دغه په اهمیت پوه کړو او د دغه کومې ګټې چې موږ افغانستان او دغه منطقه لاسته راوړی شي او هغه د انټرنیټ کوم کیفیت او ظرفیت چې هغه لوړول شي هغه به وایي چې موږ ډېر زیات خپلې هڅې کړې خو متاسفانه لکه ما اول کې درته ویل چې د دولت د کیفیت زیاتولو طرف ته د خلکو نه د استفاده اخیستلو طرف ته د پالیسي ښه کولو طرف ته هیڅ توجه نشته دی توجه نه پرېږم کوم بل طرف ته
بله ځاځي صاحب موږ په هڅه وکړو چې په راتلونکي خپرونې کې د معارف د وزارت یو چارواکي د ځان سره ولرو په دا موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو ساس شکایت به خامخا ورته ورسوو ساس نه مننه کوم ځاځي صاحب چې زموږ بلنه ومنله په پروګرام کې مو برخه واخیستله هم در سب ساس نه هم مننه کوم ډیر مننه د دواړو نه چې زموږ بلنه مو منله او په پروگرام کې زموږ سره په دې اساس موضوع باندې په دې مهم موضوع باندې بحث وکړي. درنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری چې بیا به په پنځشنبه په ورځ بیا اساس په خدمت کې حاضر سم د وسته پر اساس نه دوخته په معنی خپل مخ زموږ سره وسی په څو شیبو کې به زموږ د دریجه بي خبرونه پلسی او کچيري خبرونه مو نه وریدلې یو سات روسه دغه خبرونه بیا د تکرار په شکل باندې خبريږي کله د چیز موږ ټولې خبرونه واوري.
رادیو آشنا.